د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداري ورکړي چې د افغانستان په ګډون لاس هیوادونو کې ممکن خلک د لوګي له ګواښ سره مخامخ شي. دوی ویلي چې د خلکو لاسنیوي ته جدي ګامونه پورته نشي، د لوګي ګواښ مرګونی کېدای شي. په افغانستان کې د کورونا پیښې نږدې 1500 شوې. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د بشري حقونو او کور کلی پروګرامونو ته ځانګړې شوې. دا هر څه وروسته راځي، خو لومړی خبرونه چې سالم احمد صالح چمتو کړي دي.
روپی ټولنې د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره 2 میلیونه او 1 لک یورو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف ته ورکړي. په سرپل کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 1 لک فوجیان وژل شوي. ایران وایي چې تر 3 میاشتنیو ناکامو هڅو وروسته یې د مځکې مدار ته یو نظامي سټلایټ وتوغاوه. اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره 2 میلیونه او 1 لک یورو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف ته ورکړي. دغه مالی مرسته به د افغان ماشومانو پر تعلیم او په لرې پرتو سیمو کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو پر لاسنیوي ولګول سي. په کابل کې یونیسف ادارې نن په یوه اعلامیه کې د اروپایي ټولنې د دې مالی مرستې خبر ورکړی دی. یونیسف د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د مسؤل لویجی پاندولفی په حواله لیکلي چې ویلي دي په افغانستان کې د مارچ پر 14 د ښوونځیو په تړل کې 2.5 میلیونه او 15 لک ماشومان په دولتي ښوونځیو کې او 15 لک نور ماشومان د محلي تعلیماتو په ښوونځیو کې په عادي ډول خپل تعلیم مخته نسي وړلی. په سرپل کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې 1 لک فوجیان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه د مرکز ترڅنګ د سوزمقله او سانچارک ولسوالیو پر مرکزونو هم حمله وکړي. شغلی امانی وویل د ډله ییزې حملې د امنیتي ځواکونو لخوا په شا وتنبول سوې. له بده مرغه په دغو دریو سیمو کې زموږ د امنیتي ځواکونو 11 غړي وژل سوي دي. د ولی ویاند وایي په دې لړ کې 3 محلي پولیس هم وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست د داعش د خراسان څنګ د یو بل مسؤل د نیول کېدو خبر ورکړ. د غریاست نن په ویلامه کې ویلي منیب چې په اصل کې د پاکستان اوسیدونکی دی، په ابو بلال، حاصر، ابو حلال او ابو همام هم مشهور دی. د لامی په حواله دغه نیول سوی کس له نورو تروریستي شبکو لکه لشکر طیبه، حقانی شبکې، سپاهی صحابه او نورو افراطي ډلو سره د داعش د خراسان څنګ د همغږي او ارتباطاتو مسؤل وو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي نیول سوی وګړي تر دې مخکې د القاعده شبکې له کلیدي غړو څخه وو. په اعلامیه کې نه دي ویل سوي چې دغه مشکوک کس چیرې او دقیقا کله نیول سوی دی. ملي امنیت د وري یا حمله پر 14 هم د داعش د خراسان څنګه د بل رهبر عبدالله ورگزی د نیول کېدو خبر ورکړی وو. دغه ریاست ویلي وو دغه کس په اسلام فاروقي مشهور و چې د دې ډلې له 900 نورو مشکوکو غړو سره نیول سوی دی. اسلام فاروقي په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره د مارچ د 15 د حملې یو طرح بلل سوی چې په هغه حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي وو. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې د جګړې له شکیلو لوري غوښتنه وکړه چې د روژې په مناسبت له جګړو لاس واخلي. دغه ډلې غوښتنه کړې چې د دې پر ځای د کورونا وایرس په وړاندې پر مبارزه تمرکز وسي. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې مشر سید اشرف سادات نن چهارشنبه په یوه کنفرانس کې له ملګرو ملتونو هم وغوښتل
سازمان ملل متحد باید به طرف های جنگ ایره بقبولانه کرد. ما باید بریم به طرف یک سازندگی، بریم به طرف یک تفاهم سیاسی، بریم به طرف از اینکه مردم به خدمات سعی دسترسی پیدا کنند.
شغلی سادات ویل د امریکا او طالبان ترمنز وروستی موافقه په افغانستان کې شخړې نه دي کمی کړي، بلکې د پسرلی پراتک سره طالبانو بیا خپلې حملې زیاتې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري پر 9 په قطر کې په خپلو کې موافقه لاسلیک کړه. ایران وایي تر 3 میاشتنیو ناکامو هڅو وروسته یې د مځکې مدار ته یو نظامي سټلایټ وتوغاوه. دولتي ټلویزیون او تسنیم خبري اژانس چې د ایران په سپاهي پاسداران انقلاب ځواک پورې تړلی ګڼل کېږي نن په خپلو راپورونو کې دا یوه بریا بللې ده. سمدلاسه دغه سټلایټ د توغولو خبر په خپلواک ډول نه دی تایید سوی. شنونکو په دې اړه اندېښنې ښودلې چې دغه کارول سوی ټکنالوژي له ایران سره د قاروشتونکو بالستیک میزایلو په جوړولو کې مرسته کوي او کنه. سپای پازدارانی انقلاب ځواک په خپل رسمي ویب سایټ کې ویلي دغه سټلایټ د مځکې له سطحې 425 کیلومتره لوړ مدار ته رسېدلی دی. ایران په وروستیو کې د سټلایټ د توغولو څو ناکامي هڅې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي د توغندیو دغه ډول توغول به د ایران د بالستیک میزایلو پروګرام پرمختللی کړي. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران به نن په ویډیوي کانفرانس کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د شخړو د کمولو پر موافقه بحث وکړي. دا د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. ترکیه او روسیه چې د سوریې په شخړه کې د مخالفو جهتونو ملاتړ کوي، د مارچ پر 15مه په ادلب ولایت کې چې د یاغیانو په کنټرول کې دی د اوربان منځګړیتوب کړی وو. تر اوربان مخکې د څو میاشتو لپاره د روسیې په ملاتړ د سوریې ځواکونو پوځي عملیات وکړل چې د نږدې 1 میلیون کسانو د بې ځایه کېدو سبب سول او ترکیې ته یې د کډوالو د جوپې د اوښتو خطر ایجاد کړ. د کال په لومړیو کې د کړکېچ زیاتېدو د ترکیې پوځ او د سوریې حکومت په مستقیمه نښته کې ښکېل کړل. انقره د دې لپاره چې د خپلو شپېتو وژل سویو سرتیرو غچ واخلي د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ زیات کړ او د سوریې د دولتي ځواکونو پر خلاف یې د بی پیلوټ الوتکې د کارونې کمپاین پیل کړ. اوس د اوربند موافقې د یوې برخې په توګه د یاغیانو او د سوریې د دولتي ځواکونو ترمنځ په حایل سیمه کې د ترکیې او روسیې ځواکونه ګډې ګزمې کوي. او د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو کارپوهان وایي دا چې ایران یو بل ظلمکۍ د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام کړی ټکان ورکوونکی خبر دی. د ملګرو ملتونو ځانګړو راپورټرانو جاوید رحمان او اګنس کالامارت په یوه بیانیه کې ویلي شایان سعیدپور د چړې په گزارونو د یو بل کس په وژلو د محکومېدو په وخت کې 10 کلن وو. دغه راپورټرانو ویلي ایرانی چارواکو شایان پرون سیشن به په دار ځړولی دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو اندېښنه ښودلې چې ممکن ایران ژر په زندانونو کې د بلوا په بدل کې ګڼ بندیان اعدام کړي چې شایي یو کم عمره محکوم سوی کس هم پکې شامل وي. اټکل کیږي چې په ایران کې لږ تر لږه 90 تنه کم عمره کسان په اعدام محکوم سوي وي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویپانه کې هم لوستلې او هم اوریدلې شي. زموږ د ویپانه پته ده www.azadiradio.com. اوری چې د خوړو نړیوال سازمان وایي د کورونا د وبا له کبله به د افغانستان په ګډون لاس بیوزله هیوادونه د لوږې لګواښ سره مخامخ شي. افغانستان کې د دغه سازمان ویان وحید الله امانی بیا وایي دوی اړمنو ته د مرستو پروګرام پیل کړی.
تبلیشپی پریکړه کړې ده چې دغه مرستې د 2 میاشتو مرستې په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته چاړمنې دي ورسوي تر څو د تکراری راټولیدنې مخنیوی وشي.
افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر له 1100 واوخته او 1300 ساتونکو کې د غویروس یو څلوې یو 500 نور پیښې رامنځته شوې.
یو خبروس مثبت دی په ټول افغانستان کې ساتل زیات مثبت واقعیت په کابل کې حددش پکې.
په یو شمیر ولایتونو کې د کورونا د معاینې ځانګړي لابراتواري وسایل خلاص شوې دي. د خصوصي پوهنتونونو محصلین غوښتنه کوي چې د کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوو شرایطو له کبله باید د دوی فیسونه سم نیمایي کم شي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ډونالد ټرمپ پر هغو خبرو سخت نیوکه شوې چې ویلي دي امریکا ته به د کډوالو په ورتګ بندیزونه زیات کړي. نور مسایل هم شته. دویم نیمایي د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرام ته ځانګړي شوی. هله دا تر پای را سره پاتې شي. څلور بجې او 9 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر وایي د کورونا ویروس وبا به د انسانانو د لوږې خطر نور هم زیات کړي او که ژر او جدي اقدام ونه شي ممکن میلیونونه انسانان مړ شي. د افغانستان په ګډون لاس هیوادونه د لوږې له خطر سره مخامخ وبلل. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مسولان بیا وایي چې له اړمنو خلکو سره یې مرستې زیاتې کړې دي. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس خبرداری ورکړ چې که په څو میاشتو کې فوري اقدامونه شي د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله به د یو شمېر هیوادونو خلک له سختې لوږې سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایي رئیس ډیوید بیسلی د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل حتی مخکې تر دې چې د کرونا وایرس مسئله جدي شي ده د نړۍ مشرانو ته ویلي وو چې نړۍ به په 2000 میلادي کال کې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته تر ټولو له بد بحران سره مخامخ شي. ښاغلی بیستی د دې علت په سوریه، یمن او نورو هیوادونو کې د جګړې دوام، په افریقا کې د ملخو هجوم، پرله پسې طبیعي آفتونه او اقتصادي ستونزې بللې وې. د زیاته کړه په نړۍ کې هره شپه 821 میلیونه انسانان د شپې وږي ویدي شي، 115 میلیونه نور د لوږې یا تر دې د بد حالت ترمنځ دي. او د خوړو د نړیوال پروګرام تازه څیړنې ښیي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله به 110 میلیونه انسانان ممکن د روان 2000 میلادي کال تر پایه له لوږې د مرګ له خطر سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په 2019 میلادي کال کې یمن، کانګو، افغانستان، وینزویلا، ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریه، سودان، نایجیریا او هیټي د نړۍ هغه لس هیوادونه وو چې د خوراکي موادو بحران ځپلي وو. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د عامه اړیکو مسؤول وحید الله امانی آزادی رادیو ته وویل چې دوی له اړمنو خلکو سره مرستې چټکې کړې او خلکو ته یې ویلي چې له خپلو کورونو راونه وسي څو د مرستو د ترلاسه کولو په مهال ګڼه ګوڼه جوړه نه شي او کورونا خپره نه شي. د دې پر ځای دوی خلکو ته پخپله مرستې رسوي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WHP موسمي کومکونه یا مرستې همداوس د افغانستان په ټولو برخو کې د ویش په حال کې دي. یو تغییر چې په دغه مرستو کې راغلی هغه دا دی چې د کورونا ویروس د مخنیوي په موخه کومې مرستې چې په میاشتنی ډول مخکې ترسره کېدې WHP پریکړه کړې ده چې دغه مرستې د 2 میاشتو مرستې په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته چې اړمنې دي ورسوي تر څو د مکرر یا تکراری راټولیدنې او یا د خلکو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو نه مخنیوی وشي او په دې توګه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه هم شوې وي.
امانی هم در ازول چې د خوراکي موادو ترڅنګ د لاس مینځل او صابون او نور وسایل هم ویشي چې د کرونا له مخنیوي سره مرسته وشي. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام د اجرایي رئیس په وینا د اکثرو هیوادونو د خوراکي موادو بحران د شخړو او جګړو له کبله دی، خو د کرونا وایرس وبا دا بحران لا شور کړی دی. د چې د ویډیو لاري خبري کولې وویل د خوړو نړیوال پروګرام هر ورځ نږدې 100 میلیونه انسانانو ته خواړه ورکوي چې د هغو په منځ کې 10 میلیونه هغه کسان هم شامل دي چې په وروستیو کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مرستو متکی شوي دي. بیسلی چې په خپله هم کرونا وایرس نیولی وو او اوس په ښه کېدو دی وایي که له دغو 10 میلیونه خلکو سره مرسته ونه شي زموږ څېړنې ښیي چې تر 3 میاشتو پورې به هر ورځ 3 لکه انسانان له لوږې ومري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو نه اوري د ورځې په موضوع د کورونا د پیښو په اړه تمکیګو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 150 مثبت پیښې رامنځته شوې. لدی سره په افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر 1340 ته ورسید. د تازه ثبت شوو پیښو شاو خوانیمایي په پلازمینه کابل کې رامنځته شوی. ناجیه صافی د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تازه اعلان شوی شمیرې ښیي چې په 13 ساعتونو کې د نورو ولایتونو په پرتله په کابل کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ډېرې ثبت شوې دي. د معلوماتو له مخې په 13 ساعتونو کې د دغه هیواد په کچه د کورونا 150 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار نن چهارشنبې خبري ناستې ته وویل چې له دې پیښو 8 په پلازمینه کابل کې دي.
واقعات پر کابل کی آتش پیکی بحرات کجرے غزنی بان کرسل سبو ننگرہا کی شپک اور کنارو کی ہم آتش واقعی ثبت شوی. زمین هم که پروان، بامیان، لغمان، پکتیکا و فرا که یوای و مثبت پیخ ثبت شوی. چطور مجموعی واقعات زمون که افغانستان که یول سال و دلیت هم بکتا ورسید.
خغلی مایار وای په تیرو سلر وشتو ساتونه کې شپاره سنه ل کوید نون نس ناروغي روغ شوی او سلور تنه مړ شوی چې لدې سره د مړو شمیر سلويختو ترسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وای په ټوله کې ل کورونا وایروس څخه تر اوسه یو سلو شپږ شپېته کسان روغ شوی دي. خغلی مایار ویل راتلونکي دوه اونۍ ډېرې مهمې دي او له خلکو یې وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام وکړي او کنه نو انساني ناورین به رامنځته شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وای کابل خاریان تر ډیره روغتي مسایل په پام کې نه نیسي او همدا لامل شوی چې په کابل کې پیښې ورستر بلې زیاتې شي. په دې ورسیو کې داسې انتقادونه هم مطرح شوي چې په افغانستان کې په روغتي سکتور کې د فساد له امله خلکو ته سم روغتي خدمات نه رسیږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ممکن په فساد ککړ کسان موجود وي، خو د رسنیو او خلکو یې وغوښتل چې په روغتي سکتور کې فاسد کسان له اسنادو سره یاد وزارت ته ور وپیژني. په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه خبریالانو غواړي چې د کورونا ویروس په تړاو ټولنیزو رسنیو کې د خبرېدونکو شایعاتو ښکار نه شي. د دې کمیټې مشر نجیب شریفي د چهارشنبې په ورځ په خبري کنفرانس کې وویل
د وایروس په تړاو چې کوم ناسم معلومات په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي له خبریالانو سره کار شوی تر څو دوی څنګه کولی شي چې له دغې خطرناکې پدیدې سره مبارزه وکړي او خبریالان د ناسمو اطلاعاتو ښکار نه شي.
نوموړي وویل کوم ناسم معلومات چې په افغانستان کې د کورونا ویروس په تړاو خپریږي خلک یې اندېښمن کړي او خبریالان کولی شي چې په دقیقو اطلاعاتو سره خلک له دغه ګواښونکي ویروس څخه وژغوري.
و موریدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا یو پنځوس مثبتې پیښې ثبت کړې. له دې سره په ټول هیواد کې د دغو پیښو شمیر نږدې یولس نیم سوه ته ورسید. بلخوا د افغانستان د یو شمیر ولایتونو روغتیایي مسؤلین وایي د کورونا ویروس د تشخیص لپاره کیټونه یا د دغه ویروس د معاینې لابراتواري بستې خلاصې شوي. کندهار، هرات او بلخ هغه ولایتونه دي چې دا ستونزې پکې پیدا شوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تازه د کورونا ویروس د تشخیص لپاره 15,000 کیټونه یا همدا بستې اخیستي چې ستونزې به ورسره هوارې شي. په دې اړه هم د ناجی ساپۍ د راپور واوري.
هرات هغه ولایت چې د کورونا ویروس لومړنۍ مثبته پیښه پکې ثبت شوه. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د هرات لپاره 15,000 کیټونه په نظر کې نیول شوي وو چې تر اوسه یې شاوخوا 2,000 مصرف شوي دي. په همدې حال کې د دې ولایت روغتیایي چارواکي د آر این آی اکسټرکشن د کیټونو یوه برخه ده چې د کمښت په اړه اندېښنه ښیي. د هرات ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا:
هغه څه چې کم دي د تشخیص کیټونه نه دي، بلکې یوه بل اله په نوم د آر این ای اکسټرکشن ده چې نه یوازې دلته بلکې په ټول افغانستان کې دغه اله نشته او موږ په تمه یو چې د کابل نه راورسي.
تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا ویروس 324 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه ستونزه نه یوازې په هرات کې ده، بلکې په بلخ ولایت کې هم ورته ستونزه موجوده ده. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس خلیل حکمتي وایي له تېرې یوې اونۍ را په دېخوا په بلخ کې د کورونا ویروس د تشخیص کیټونه خلاص شوي دي. د ښاغلي حکیمي په خبره په وروستي ځل 500 کیټونه دې ولایت ته استول شوي وو چې اوس هغه خلاص شوي. تر اوسه په بلخ ولایت کې د کورونا ویروس 550 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. ننګرهار بیا هغه ولایت دی چې تر اوسه پکې د کورونا ویروس 40 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی وایي په دې ولایت کې 15 کیټونه و چې له نیم څخه زیاتې مصرف شوي او په نږدې راتلونکي کې به نور کیټونه هم راورسیږي. په پکتیا ولایت کې بیا تر اوسه د کورونا ویروس د تشخیص لابراتوار نه دی پرانیستل شوی. په پکتیا کې تر دې مهاله 14 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. کندهار هغه ولایت چې تر دا مهاله پکې د کورونا ویروس 108 مثبتې پیښې ثبت شوي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي کندهار ته 370 کیټونه ځانګړي شوي وو، خو اوس دغه کیټونه خلاص شوي او نور نه دي رسېدلي. محمد نسیم افغان وایي دې ولایت ته د 10,000 کیټونو اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله مایار وایي د کیټونو د نشتون ستونزه یوازې په افغانستان کې نه ده، بلکې دا ستونزه په ټولو هیوادونو کې شته. اغه د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل
تست موجود است اما یک بخش از این
تست شته خو په دې برخه کې د آر ان ال کمخ سره مخامخ یو او دلیل هم دا دی چې هغه مرسته چې له عربي متحدو اماراتو څخه شوی وي په وخت راونه رسیدي خو له نیکه مرغه تیر ورځ تازه 15,000 کیټونه راورسېدل چې نور به د چهارشنبه په ورځ راورسیږي او راتلونکو دوه اونیو کې به 10,000 نور کیټونه هم ترلاسه کړي.
د ښاغلي معیار په خبره تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د کرونا ویروس د تشخیص اووه لابراتوار موجود دی چې دوی په کابل او یو په هرات، بلخ، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې دي. ښاغلي معیار وویل ټاکل شوی چې یو بل لابراتوار په کندز ولایت کې هم جوړ شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله 6,000 سمپلونه اخیستل شوي. د دغه وزارت په وینا په افغانستان کې هغه اووه لابراتوار چې موجود دي کولی شي په یو وار 300 کسان وازمایي، خو هسې دا روانې دي چې دغه ازمایښت کچه 1500 ته لوړه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دا مهاله په افغانستان کې 1,290 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو محصلان غواړي چې د دوی په میاشتنیو فیسونو کې 50% کموالی راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د شخصي پوهنتونونو سره په اړیکو کې دي چې په اوسنیو حالاتو کې د پوهنتونونو په میاشتنیو فیسونو کې کمښت راولي. دا موضوع اکرام الله اکرام تعقیب کړی او دا راپور یې برابر کړی.
په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ بیکاری د شخصي پوهنتونونو هغه محصلین اندېښمن کړي چې آنلاین درسونه یې پیل شوي او اړ دي چې میاشتنی فیسونه ورکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغه وخت چې قرنطین پیل شوی دوی په ګورونو کې بیکاره ناست دي او د پوهنتونونو د فیس د ورکړې توان نه لري. لږ تر لږه په میاشتنیو فیسونو کې باید 50% کمښت راشي. زبی چی په کابل کې د خصوصي پوهنتون محصل دی وای اړ دی چې د هر سمستر په لومړیو کې 6,000 افغانۍ ورکړي، خو اوس چې بیکاره دی توانې نه لري.
وضعیت داسې دی چې موږ ټول په کورونو کې بند یو او کاروبار نشته. پوهنتون باید میاشتنی فیس نیم کړي، ځکه موږ د آنلاین له درسونو نه هم ښه ګټه نشو اخیستلی.
دی وایي تر دې دمه یې د 1500 افغانیو انټرنیټ مصرف کړی، خو بیا هم نه دی توانېدلی چې له آنلاین درسونو سمه ګټه واخلي. د زبی تر څنګ نور محصلین هم شته چې ورته ستونزې لري. مریم وایي د ده په ګډون د کورنۍ 15 غړي په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو دا وایي اوس چې ټول بیکاره دي نشي کولی د پوهنتون فیسونه ورکړي. آن تر دې دمه د آنلاین درس ویلو لپاره د انټرنیټ د فعالېدو پیسې هم نه لري.
در مصرف هزینه انترنت و مصرف پانتون فیس پانتون
در قرنطین لاملا آنلاین درسونه پیل شوی، خو منگ دیر زیاد ستونزی لرو. دی فیس در ورکلی او آن در انترنت در فالیدو پیسی نلرو. باید پا پوهنتون که در فیسونو او انترنت بای کمی کلی. زکا یوازی زنیم. زمانگ پا کورنهی که زما پا گردون 15 تنه یو چه. پا خصوصی پوهنتون که درسونه وایو. خوز پا اقتصادی لحاظ لزیاد ستونزو سرم مخیو.
مریم وایي که د شخصي پوهنتونونو مسؤلین او د غشان د لوړو زده کړو وزارت دی برخې ته پاملرنه ونه کړي، نو زیات شمیر محصلین به خپل درسونه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره زیات شمیر خصوصي پوهنتونونو خپل درسونه په آنلاین ډول پیل کړي دي. په همدې حال کې په کابل کې د غالب په نوم د یو خصوصي پوهنتون سرپرست عبدالرحمن حمید ازادي راډیو ته وویل د دوی مالی کمیټه هڅه کوي چې په بحراني حالتونو کې د پوهنتون فیسونه کم کړي، خو دی وایي چې دا چاره هم یو څه وخت ته اړتیا لري. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا د محصلینو په میاشتنیو فیسونو کې به کمښت راشي؟ د لوړو زده کړو وزارت ویان حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل
وزارت تحصیلات عالی جلسات متعدد را پیرامون کاهش فیس محصلان در ایام
د لوړو زده کړو وزارت له شخصي پوهنتونونو سره د محصلینو د میاشتنیو فیسونو د کمښت په اړه بیلابیل ناستې درلودې او له ټولو خصوصي پوهنتونونو نه غوښتنه شوې چې قرنطین په ورځو کې او شرایطو ته په پام د محصلینو په میاشتنیو فیسونو کې باید کموالی راولي.
دی وایي د خصوصي پوهنتونونو مسؤلینو هم ژمنه کړې چې په دې برخه کې به مرسته وکړي. د ښاغلي فرزان د معلوماتو له مخې اوس مهال د دولتي پوهنتونونو په ګډون 170 خصوصي پوهنتونونه د ځانګړي آنلاین سیستم له لارې تر یو مدیریت لاندې خپل درسونه پر مخ وړي.
څلور بجې او 25 دقیقې دی. راځو یوې نړیوالې موضوع ته. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو ته د کډوالو پر ورتګ بندیزونه سخت کړي دي. دای وایي چې د کورونا وایرس له امله چې کوم امریکایي کارګر له کارونو وتلی دي د هغوی غم باید وخوړل شي. خو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې اپوزیسیون ګوند سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې ډول د امریکا دننه د کډوالو ضد احساسات راپارېږي. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د موقت وخت لپاره به متحده ایالاتونو ته د کډوالو د ورتګ چارې د دې لپاره ودروي چې د خپل هیواد دننه د کارګرو ملاتړ وکړي. دا یو جنجالي کام دی او انتقاد کوونکي خبرداری ورکوي چې له دې سره به په متحده ایالاتونو کې چې کورونا ویروس هم خپور شوی دی اختلافات ژور شي. ډونالډ ټرمپ چې په روان نومبر کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درېدلی دی پرون یې وویل چې یو اجرایي فرمان به ورکړي چې د شپېتو ورځو په مخه د ګرین کارډونو ورکړه بنده شي او په دې ډول به د کورونا ویروس ته خپرېدو د مخنیوي چارو ته پاملرنه زیاته کړي. کورونا ویروس تر اوسه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 45 سره ډېر کسان وژلي دي او نور څه باندې 8,00,000 سره په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کورونا ویروس ته خپرېدو له امله په متحده ایالاتونو کې لږ تر لږه 22 میلیونه کسان بیکاره شوي دي ځکه چې د کووېډ-19 ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه لګېدلې دي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا به ناسمه وي او انصاف به نه وي چې د دې ویروس له امله امریکایان بیکاره شي او د هغوی پر ځای نوي مهاجر کارګر له بهره راشي ځای ونیسي. جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه چې لومړی باید امریکایي کارګرو ته پاملرنه وکړي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې دا اجرایي فرمان به پر هغو کسانو نه تطبیقېږي چې متحده ایالاتونو ته د لنډ وخت په مخه ورسي خو ممکنه ده چې تر شپېتو ورځو وروسته هم دا فرمان تمدید شي. د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې په خاطر دیموکراتانو او انتقاد کوونکو دې تورن کړی دی چې د مهاجرو ضد احساسات پاروي او په دې ډول له کورونا ویروس سره مبارزه ټکنۍ کېږي. څو اونۍ وروسته تر دې چې په امریکا کې بندیزونه لګېدلې دي د ټرمپ اداره او د ایالتونو والیان هڅه کوي چې بندیزونه تدریجي لرې کړي خو په دې ډول چې د کورونا ویروس بل څپه ورسره رانشي. شاوخوا شپږو ګورنرانو چې اکثر یې د جمهوري غوښتونکو حاکم ګوند غړي دي روان اونۍ د بندیزونو د نرمولو هڅې پیل کړې او په څو ایالتونو کې خلکو مظاهره هم کړې دي چې بندیزونه لرې کړي. د بندیزونو د لرې کېدو له فشارونو سره سم په نیوجرسي، پنسلوانیا او میشیګان کې د کورونا ویروس له امله د 800 کسانو د مړینې خبرونه خپاره شول. نیویارک چې کورونا ویروس پکې زیات خپور شوی دی هلته د 401 اتیا نویو تلفاتو خبر ورکړل شو.
یو بل نړیواله موضوع دا چې امریکا او ایران تر خپل منځ پر ټولنیزو رسنیو د بیانونو او عکسونو خبرولو ته مخه کړې. له یوې خوا امریکا د منځني ختیځ په هیوادونو کې د ایران د لاسوهنو په اړه بیانونه خپروي، له بل لوري له ایران داسې عکسونه او بیانونه خپریږي چې د نړیوالو له نظره د امریکا بندیزونه د بشري حقونو خلاف کار وبلي. په دې اړه د فرشتي جلال زئی راپور ته پام وکړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیو کې یو وکس پر ټوچر خپور کړ چې په هغه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره ناست دی. د دواړو ترمنځ یو میز دی او د پیسو بستې ور باندې ایښی دي. د بشار الاسد پر څنګه او په جیب کې هم د ایرانی نوټونو بستې لیدل کیږي. د جواد ظریف او بشار الاسد دا ګډ عکس د کمپیوټر په مرسته الټر یا بدل سوی دی. دا عکس د اپریل په شلمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتیګس خبر کړ چې په سوریه کې له رژیمه د ایران ملاتړ ته د خلکو پام واړوي. په همدې وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سوریه ته تللی و. ایران او سوریه په ټوله سیمه کې له کلکو متحدانو دي. مورګان اورتیګس پر ټویټر له دې اکثر یو ځای لیکلی و د 2012 میلادي کال راهیسې د ایران رژیم تر 10 میلیارد ډالر زیاتې پیسې چې د ایران د خلکو برخه دي د بشار الاسد رژیم ته ورکړې دي. فکر وکړئ چې څومره پیسې به دا ورظریف دمشق ته راوړي وي. د ایران او امریکا حکومتونه رسمي خبرینه سره کوي خو په وروستیو کې له دواړو خواوو په ټولنیزو رسنیو د یوه او بل د مسخره کولو او د انتقادونو د زیاتولو لپاره داسې بیانونه او عکسونه خپروي. د بحرانونو په نړیوال ګروپ کې د ایران د برخې مشر علي وایس د آزاد اروپا او آزادی رادیو د خبرونو برخې ته ویلي چې په ټولنیزو رسنیو داسې تبادله ډېره ماشومانه او بې معنا کار دی. وایز ویلی په امریکا کې د حکومت ایدیالوجستان فکر کوي چې د ایران رژیم د سقوط په حال کې دی، ځکه د کورونا ویروس او د امریکا د بندیزونو تر سخت فشار لاندې دی او له دې کبله د رژیم د سقوط لپاره له ټولنیزو رسنیو د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د بل اړخه په ایران کې د وایز په وینا دې مسلې ته چې په ایران کې یو بشري بحران راغلی، د داسې موقع په سترګه کتل کیږي چې پر امریکا انتقادونه زیات شي او د امریکا هغه بندیزونه چې پر تهران یې لګولي د نړیوالو له نظره غیر مشروع وګڼل سي.
له دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي ته. اوس هم سالم احمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره 2,000,000 یورو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف ته ورکړي. دغه مالي مرسته به د افغان ماشومانو پر تعلیم او په لرو پرتو سیمو کې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو پر لاسنیوي ولګول سي. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې د جګړې له ښکېلو لوري غوښتنه وکړه چې د روژې په مناسبت له جګړو لاس واخلي. دغه ډلې غوښتنه کړې چې د دې پر ځای دې د کورونا وایرس په وړاندې پر مبارزه تمرکز وسي. په سرپل کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې 11 پوځیان وژل سوي او 19 نور ټپیان سوي دي. د والی ویاند وایي چې په سوزمقله کې یو سرتیری هم د وسلوالو لخوا اسیر شوی دی. ملي امنیت د داعش د خراسان څنګه د یو بل مسؤول د نیول کېدو خبر ورکړ. د غریاست نن په ویلامیه کې ویلي منیب چې په اصل کې د پاکستان اوسیدونکی دی په ابو بلال، حاصر، ابو حلال او ابو همام هم مشهور دی. ایران وایي تر څو میاشتنیو ناکامو هڅو وروسته یې د مځکې مدار ته یو نظامي سټلایټ وتوغاوه. دولتي ټلویزیون او تسنیم خبري اژانس دا یوه بریا بللی ده. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کارپوهان وایي دا چې ایران یو بل ظلمکۍ د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام کړی ټکن ورکوونکی خبر دی. او د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران بنن په ویډیوي کانفرنس کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د شخړو د کمولو پر موافقه په خپلو کې بحث وکړي. دا د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټولو لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 12 شپږ نوي څپو اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجین لیکلی وای مکمل بندیان باید آزاد شي، ځکه چې کرونا په تیزی روانه ده او له بلې خوا روژه راغله. بل اوریدونکي لیکلی چې د هلمند له مرجین وای دلته تریاک سخت ارزانه شوي، یو من تریاک په 15,000 پاکستانی روپۍ شوي، غنم بیا یو من په 310 روپۍ شوي. فضل کریم درویش له پکتیا زازیاریو به لیکلی دی وای که د افغانانو داسې بې پروايي دوام ولري نو خامخا به د کرونا ویروس ښکار شي. بل اوریدونکي جعفری لیکلی وای د افغانستان د عامه روغتیا وزارت باید قرنطین شوي غریبانو غم وخوري. د ویلي چې په قرنطین کې یو شمېر کسان د لوږې سره لاس او ګریوان دي. د هلمند د نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکلی طالبان او افغان حکومت وای باید د بندیانو تبادلې ته دوام ورکړي چې د سولې خبرو ته لار هواره شي. تازه خان سمسور د ننګرهار نه لیکلی وای دلته ارمنی کورنۍ د لوږې له ناورین سره مخامخ دي خو حکومت مرستې ورسره نه کوي. یو بل ورور لیکلی دی چې وای ګل احمد ګلزار يم د کندهار څخه په کندهار کې ډیره ګرانی ده، یو پارسل یا یو بوجۍ وړه 3,600 کلداري دي. د دولت څخه مو وای هیله داده چې دې ته پام وکړي ځکه روژه راځي او بازارونو ته خلک اړتیا لري. عبدالعزیز غالب بیا هم له مرجین لیکلی وای دلته د چاپریال ساتنو لپاره کار کیږي او خلک سکل ډیر د چاپریال لپاره لاس په کار شوي دي او نیالګي کینولي دي. له دې سره د خبری مسایلو ټغر نغاړو ورځو اونیزو پروګرامونو ته ژوند په شیبو کې او د بشري حقوقو پروګرام.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا ونې په حق العبد خبرې کوو. دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو او په دې تړون کې ویل شوی دی چې حکومت به د طالبانو 15,000 زندانیان خوشی کوي، خو په دې ورستیو کې افغان چارواکو د حق العبد مسله مطرح کړې. دا ویلي دي چې په دې زندانیانو کې داسې کسان هم